سلامونه ستلی مشه په کابل کې دا مخ د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د سعودي عربستان حکومت نن پنځمبه اعلان وکړ چې د شوال میاشت لیدل شوې او سبا جمعه د کم کې اختر نمرې ورسته د خبره د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس ورکړی دی په کویت او متحده عرب اماراتو کې هم سبا جمعه اختر دی د طالبانو د حکومت سره محکمه د میاشت لیدو کمیټه دایره کړې د خو تر اوسه د اختر په اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت څخه پیژندنه د دغه سازمان د غوړو هیوادونو صلاحیت نه دی دا اڅرګند صلاحیت دی دا څرګندونه وروسته تر دې کېږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد تازه ویلي دوه کې د می په نوملې نیټه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په پار بحث کیږي د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک سره په خبرې اعلان تویل د امینی محمد هدف دا نه و چې ګواکې د سازمان د غوړو هیوادونو له خوخي پرته د طالبانو په رسمیت وپیژند دوجاره کوایی د می په نومړی نیټه په نومړی او دویمه نیټه به د ملګرو ملتونو سرمنشي په دوحه کې د افغانستان لپاره د هیوادونو له ځانګړو استازو سره غونډه ولري خو په خبرې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي د تورخم په غره کې د کمر نړیدو تر پیښو وروسته د ژغورنې او مرستو عملیات نن پر دریم ورځ هم روان دي د خبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې یو مسؤول اشفاق خان نن په سیمه کې د مشال لړۍ خبریال ته چې تر اوسه وویل شوې تر اوسه 15 کسان مړه او ته نور بیا ټپیان شوي دي د چارواکو په خبره چې دغه پیښه د اپریل په 14مه پښمني مهال د کمر نړیدو وروسته چې شپږ تنه پکې مړه شو او اته تنه ژوبل شول د لوړګي حکومتي ادارې مشر شاد مومن هم ویلي دي چې تر لویو ډبرو او خاور لاندې د جسدونو ایستلو لپاره کرنګونه او نور ماشینونه هم په کار اچول شوي دي په پیښه کې اکثره مړه او ټپیان افغانان موټر چلوونکي او د هغوی مرستیالان دي پاکستاني چارواکو د پیښې د قربانیانو د کورنۍ وغړو ته له پاسپورټ او ویزې پرته تورخم ته پرختو اجازه ورکړې ده او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره همتزي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ نن په اسلامآباد کې اونیزي خبري غونډه ته ویل چې دا غونډه به د می پر څلورم او پنځمه د هند په ګواخار کې کیږي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي دا په تیرو 12 کلونو کې نمړې ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي تر دې وړاندې په 2011 کال کې د پاکستان د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر هند ته سفر کړی و تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع د مطرح کولو په اړه بیلابیل غبرګونونه راپورته شوي دي د چې چا په دې اړه غبرګون ښودلی وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو او همدارنګه د چې اوس مهال څومره اړتیا ده چې طالبان په رسمیت وپیژندل شي او آیا په داسې شرایطو کې د طالبانو په رسمیت پیژندل یو مناسب ګام دی که نه وړاندې په تحلیل کې به یې درته ولرو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې په روان کال کې په افغانستان کې په زرهاوو ماشومانو له خوارځواکۍ سره مخ شوي دي دا چې ولې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي په دې اړه به هم درته جزئیات په راپور کې ولرو په کونړ کې بیا یو شمېر هټیوال وایي چې د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅېدل ډېر شوي دي بازار یې د نورو وختونو په پرتله ګرم شوی دی دا چې ولې د دغې وسایلو بازار په اخترونو کې ګرمېږي له سیمې نه به په دې اړه درته راپور ولرو او دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته په سفر روان ده د هغې سفر جزئیات به هم درسره شریک کړو
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې غونډې او پکې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه د بحث کولو د موضوع مطرح کولو بیلابیل خبرګونونه راپارولې دي. وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د امریکا په پرستون پانتون کې وویل چې د ملګرو ملتونو سازمان په راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه به هم پکې بحث وشي. په جنیوا کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي امینه محمد باید د ملګرو ملتونو د لوړ پوړي چارواکي په توګه دغه سازمان منشور ته چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول پام وساتنه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد وړ مورس په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې د جوړولو اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو په اړه هم بحثونه وشي. په دې اړه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا پریکړه ستایلې خو ګڼو نورو اړخونو، سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو غندلې ده. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولي وایي د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي باید د دغه سازمان منشور چې په تیرو 15 کلونو کې تطبیق او د یو سند په توګه منل شوی په مسؤلانه ډول وساتي. د دغه استازولۍ په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی راغلی چې د افغانستان تاریخ د 2021 میلادي کال د اګست له 15 نه دی پیل شوی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان اوسنی غیر نورمال حالت باید نورمال ونه ښودل شي. په بیان کې د ملګرو ملتونو په سازمان غږ شوی چې افغانان او نړۍ دوی څاري. د طالبانو پر ضد جنگیدونکو وسلوالې د ملي مقاومت جبهې د دغه ناستې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د دوی په خبره د یوې ترهګري او جنایتکارې ډلې په رسمیت پیژندل د افغانانو سپکاوی او خیانت دی. د افغان مېرمنو یو شمېر خوځښتونو او د بشري حقونو بیلابیلو فعالانو هم د دغه غونډې په اړه اندېښنه ښودلې او دای د افغان مېرمنو سره جفا بللې. د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په نوم یو خوځښت په خپله اعلامیه کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د بشري حقونو خلاف بللې. د افغانستان د معترضو مېرمنو ائتلاف ویلي چې ملګرو ملتونو داسې مهال د غونډې تابع کړي چې طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړي او له ټولنې د ښځو د بشپړ حزبولو لپاره تر اوسه څلوېښت رسمي او غیر رسمي حکمونه ورکړي. د افغانستان د ځواکمنو مېرمنو خوځښت ملګرو ملتونو ته په یو اعتراضي لیک لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو سختدریځ کړنې له پامه غورځول او له دوی سره د هیوادونو زغم د افسوس او اندېښنې وړ ده. د افغانستان د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د طالبانو پر رسمیت پیژندل له افغانانو سره خیانت بللی او په خپل ټویټر لیکلی چې هر ډول پیژندنه باید د طالبانو لوري د بشر د بنسټیزو حقونو له درناوي سره وتړل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پریکړه ستایلې او ویلي دي چې هر څومره زر چې د رسمیت پیژندلو پروسه بشپړیږي لامل یې ستونزې حل کیږي. خغلی مجاهد که هم دا ونه ویل چې آیا په دې ناسته کې طالب چارواکو ته هم بلنه ورکړل شوې او کنه، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه
اسلامي امارت غواړي چې د رسمیت پیژندلو پروسه زر تای شي. په دې سره به هیوادونه سره نږدې کیږي، اعتماد منځ ته راځي او ستونزې حل پیدا کوي او بل داسې افغانستان د خلکو حق ورکول کیږي. نو موږ هر څه زر د دې اقدام غوښتونکي یو چې دا کار باید وسي او دا په ګټه ده. اسلامي امارت ټول هغه تعهدات چې هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره اړین دي ژمنتیا لري.
د وایي د طالبانو حکومت د هیوادونو ترمنځ نږدېوالی د ټولو ستونزو حل لار بولي چې ټولو اړخونو ته یې ګټه رسیږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیپن دوچارک وایي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنه د دغه سازمان د غړو هیوادونو صلاحیت دی. نوموړي چهارشنبه ناوخته خبري اعلانو ته وویل
On the topic of recognition
د رسمیت پیژندنې د موضوع په اړه باید ووایم چې دا په ښکاره توګه د غړو هیوادونو په لاس کې دی. دا یو حقیقت دی. د ملګرو ملتونو منشور هم دا خبره کوي او دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته. هغه دا سیسنه دی ویلي چې د سازمان له غړو پرته بل څوک د رسمیت پیژندنې صلاحیت ولري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د سې شنبه په ورځ د امریکا په پرنستون پونتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ چې د هغې په خبره د طالبانو د رسمیت پیژندنې دنه د شرایطو پاړه هم پکې بحثونه کیږي. اغلی محمد ویلی وو نه پوهیږي چې طالبان به پر رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو په وینا یې په دې اړه بحثونه باید پیل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لندو چپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې تر 800,000 ډیر ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د سازمان د چهارشنبه پورې په یو ټویټ کې په 2023 کال کې په یاد هیواد کې د خوارځواکۍ ماشومانو نوي احتمالي شمیرې وړاندې کړې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د غرقام بیا نه دی تایید کړی. د ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 113 بیت ماشومان د داسې بیلابیل ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وای ماشومان د شدیدو او خوراکي توکو د نشټوالي له امله له خوارځواکۍ سره مخ دي. یلدا د درې ماشومان مرده وای خپل شپږ میاشتنی ماشوم ته د شیدو د چمتو کولو توان نه لري نو ځکه ماشوم اوس خوارځواکۍ شوی دی.
یو وړه لوکې مې ناروغ او خوارځواکۍ ده. زړه مې ورته ډېر نارامه دی. شپږ میاشتنی ده خو 15 کیلو وزن لري. ډاکټر ته مې ور وړې وویل درملنه ورته پیله وه. یو قلم درمل یې راکړل. دا چې خلاص شي بیا به ډاکټر توړم
شاله شده دغه باید باز ببرمش.
په ورته وخت کې هغه پلاټ چې درې ماشومان لري او نغوري نوم یې راپور کې واخستل شي وای دای نه دی توانېدل خپل درې کلن ماشوم ته پوره خوراکي توکي چمتو کړي. وسې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
منم بچم یکش
یو زوی می په خوارځواکۍ اخته دی. ډاکټر وای خواړه ورته په سم وخت نه لري. خوراکي توکو کموالی سره مخ دی. ډاکټران وای دا چې نیم توانېدل ورته سم رسیدنه وکړم په دینه روغي اخته شوی. نور ماشومان می هم ډنګر ډنګر دي خو خدي
دا په تاسو حال کې چې تازه د خوړو نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې پر روان میلادي کال کې به 815,000 ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ د یو ټویټ په خبرولو په 2023 کال کې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو نوي احتمالي شمیرې خبرې کړې دي. دوه ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو په افغانستان کې هر ورځ 118 ماشومان د داسې بیلابیلو ناروغیو له امله مري چې د درملنې وړ دي. خو د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت دغه ارقام نه دی تایید کړی. یو ورځ وړاندې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته ویلي وو چې هم پر روان کال کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیر په اړه معلومات را نه کړل. خو د خوارځواکو ماشومانو شمیر له روغتیا نړیوال سازمان له شمیر کم وخود او ویل چې په تیر میلادي کال کې یوازې 15,000 ماشومان سب شوي چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. خو څه موده وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 50 کلونو د کم عمر خوارځواکو ماشومانو شمیر 4 میلیونه اټکل کړی وو. د راپورونو له مخې د 2023 کال په اګست کې طالبانو بیا واک ته رسیدل. د افغانستان سره د نړیوالو مرستندویو موسسو د مرستو کمښت او هم په 2023 کال کې د ښځو پر کار کولو له بندیز وروسته د نړیوالو موسسو فعالیتونه ځنډیدل عمده لاملونه دي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ ماشومان شمیر په 2023 کال کې په بېساري توګه زیات شوی دی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اتحادیه شاوخوا 18 جریبه ځمکه په مرکز ولایتونو کې خاص په ولدي لري اوایت ټولوي. د دې اتحادیه رئیس معروف قادری د چهارشنبه پورې ازادي رادیو ته ویل دا ځمکې د تیر جمهوری نظام پر مهال د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په فرمان له اتحادیه اخیستل شوې او د طالبانو حکومت له خوا له هم د ځمکې د غصب ادامه لري. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالحمید چې د نه کسیزې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري او د اتحادیې یو لکارکونکو څخه دی وایي د وروستیو څو کلو کې کومه مناسبه دنده نه ده ترلاسه کړې او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
هغه ماش مې چې درلوده خپل ژوند لور سره عیار کړی و. اوس مې هغه ماش هم ترلاسه ورکړی. دا پر ما زما د کورنۍ پر روحي منفي اغېز کړی. د اسلامي امارت د راتګ وروسته بیکاري زښت ډېره شوې ده.
ورته وخت کې د افغانستان اتحادی رئیس معروف قادری وایي نه یوازې دا چې د اتحادی د کارکونکو ماشونه قطع شي بلکې د اتحادی ټول جایدادونه د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 55 فرمان پر اساس دولت ته ورکړ شوی دي. د ازادي راډیو ته وویل اوس طالبان حکومت هم د اتحادی د جایدادونو غصب ته ادامه ورکړي او د طالبانو د مالی وزارت اتحادی اواید ځان ته چولوي.
په هغه شکل چې اشرف غنی دا کار کړی و اسلامي امارت هم دا جایدادونه غصب او د امکا د کارکونکو میشتنې اوس د طالبانو حکومت د مالی وزارت ټولوي. دا د کارکونکو حق دی او مطلق حرام دی.
حرام مطلق است.
خاغلی قادری وای دوی دغه زمکو شری قباله لري چې له خاروالې اخسته او غختنه کې چې د زمکه دی بیرته دوی ته ورکړل شي. خاغلی قادری د حمزه ته وی چې د طالبانو د حکومت د وزارت دوی ته اجازه نه ورکړي او بانکي حسابونه هم لا بندي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مطبوعاتو مسول حامد ارغندیوال په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی او 50م فرمان چې د افغانستان د امکا د اتحادی ازادي راډیو سره شریک کړي راغلي، ټول غیر منقول جایدادونه چې د بزګرانو کوپراتیف، د ځوانانو اتحادیه، د کارګرانو اتحادیه او د لیکوالانو اتحادیه نیولي دولتي جایدادونه دي چې د اراضي ادارې لخوا په دولتي املاکو پسې ثبت او مالی وزارت ته انتقال شوي. د ډېرو هڅو سره سره ونه توانیدو د بخاري جمهوري دولت د مالی وزارت د مسؤلینو نظر هم واخلو. د امګا د کارګرانو د ملي اتحادیې مسؤلین وایي تر اوسه د یادو جایدادونه بیرته اخیستلو لپاره څو ځلې د طالبانو حکومت مشتابه ته وړاندیز کړی، خو لا یې په دې برخه کې کوم لازم اقدام نه دی شوی. د افغانستان د امګا د مسؤلین وایي چې د دغه اتحادیې په جایدادونو مرکزي او ولایتي دفترونه جوړ شوي او ډېره برخه یې کمپنیو ته په کرایه ورکړل شوي ده چې د کرایې په همدغه پیسو د امګا د کارکوونکو معاشونه او نور لګښتونه ورکول کیږي. د دوی په خبر د اتحادیه 50 کاله مخکې په افغانستان کې د یوې ټولنیزې او دیموکرات نهاد په توګه تاسیس شوی او په تیرو حکومتونو کې په مرکز او ولایتو کې زرګونه کسان دلوده چې په مرکز او ولایتو کې فعالیتونه کول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زه په ګاونډ کې پاکستان ته ورشم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند تزي بلاول بوټو زرزاری به د شانګهای سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په شورا کې ګډون وکړي. دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. جزئیات د سفیر لاستانګ زینه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ نن د اپریل په 6مه په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته ویل چې دا غونډه به د می پر 4مه او 5مه د هند په ګوا ښار کې وشي او بلاول بوټو به د پاکستان د پلاوی مشري کوي.
The foreign minister is attending the SCCF.
د بهرنیو چارو وزیر د شانګهای سازمان په دی غونډه کې د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا د اوسنی مشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر اس جی شنکر په بلنه ګډون کړ. په دې غونډه کې زموږ ګډون د شانګهای سازمان چارتر او چارو ته د پاکستان ژمنتیا په ډاګه کوي او هغه اهمیت چې پاکستان یې سیمې او د بهرنیو تګلارې لومړیتوبونه تور کړی.
دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هند ته سفر کوي. تر دې وړاندې په 2011 میلادي کال کې د پاکستان د هغه وخت بهرنیو چارو وزیر هینا رابانیکار هند ته سفر کړی و. بلاول بوټو زرداری د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر پر بلنه هند ته ځي. شنکر دا مهال د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا مشر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د شورا په وروستۍ غونډه کې چې تیر کال 2022 په جولای کې په تاشکند کې جوړ شوی او ګډون کړی و. شانګهای همکاري سازمان په 2020 کال کې جوړ شو چې اته غړي هیوادونه لري: چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان. د دې سازمان بنسټګر غړي دي، خو پاکستان او هند په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. افغانستان دغه سازمان ناظر غړی دی. دا سازمان په اساسي توګه د سیمې د هیوادونو د سیاست، امنیت او اقتصاد په برخو کې کار کوي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکو د بیکاری او ګرانې لامل د اخترېزو دودونو له کمرنګ کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو اترڅنګ د اخترې دود د وچی میوې دی چې د خپل ملمنو د ترنوي په مخي ورته اخلي، خو سکالې د خیسو توان نه لري. دکاندارانو هم د وچی میوې به زیاتې لوړې کړې دي. خو د غزنی خروالۍ چارواکي بیا وایي تل له خاره نظارت کوي او که چا هم د خروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل، دوکاني مهرلا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
جمعدین د غزنی ښار په قرباغ زړاډه کې د وچ میوې په مارکیټ کې د وچ میوې اخیستلو په مخه ولاړ دی، خو وایي د هیڅ شي اخیستلو ته اتوان نه رسیږي. نوموړی وایي په دغه اختر کې چې زیات خلک له څه شي رنځ وړي هغه بیکاري ده، نو ځکه خو یې وچ میوې او نورو اړینو توکو ته لاس نه رسیږي. د ده په باور په تیرو کلونو کې نرخونه یو څه ښه وو او د خلکو په جیب کې هم یو څه خیری وو، خو له بده مرغه چې سږ کال د خلکو عاید هم کم سوي او بیې هم 50-60% لوړې سوي دي، نو له دې امله خلک د وچ میوې د اخیستلو توان نه لري.
بیکاری باعث میشه که اقتصاد
مردم بیکاری لامل کیږي چې د خلکو اقتصاد د خراب سي. د دې تر څنګ بیکاری ده خوراکي توکي په ځانګړې توګه د اختر توکي لکه د وچې میوې به زیاتې ختلې دي، یو نیم برابر سي
یو نیم برابر شوه په اصطلاح.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې خلک د بیکاری او د دغه بیکاری او ګرانۍ له امله د اخترېزو دودونو له کمرنګه کېدو څخه شکایت کوي. دوی وایي د نورو تر څنګ د اختر یو دود د وچ میوې ده چې د خپلو میلمنو د درناوي په موخه یې ورته اخلي، خو سږ کال یې د اخیستلو توان نه لري. دوکاندارانو هم د توکو بیې زیاتې لوړې کړې دي. دا وچ میوې پلورونکي هم شکایت کوي چې د پخوا په پرتله یې په پلور کې لږوالی راغلی دی. حاجي ادم خان د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
بازار خیلی کم رنگ است.
بازار ډیر کم رنگ دی. اول به مو تر دا وخت د ورځې 15 او یا هم 16 افغانۍ سودا کوله، خو سی نو سو کولای. په خو خلک شو 15-16 روپی به ورسره وي، هغوی به سودا اخیسته. اوس د خلکو اقتصاد خراب دی او خراب سوی دی. تر اوسه پورې مې 1500 روپۍ سودا کړې.
که د غزنی ګڼو اوسیدونکي دلته د بیکاری او د دغه بیکاری له امله له ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د غزنی ښاروالۍ چارواکي بیا وایي هیڅوک نسي کولی چې د ښاروالۍ له ټاکلې بیې څخه په لوړه بیه وچه میوه وپلوري. مولوي منصور په دغه ښاروالۍ کې د تفتیش مدیر دی. نوموړی وایي موږ تل له ښاره نظارت کوو او که چا هم د ښاروالۍ له نرخنامې څخه توکي په لوړه بیه وپلورل دوکان به یې مهرولاک کیږي.
د شاروالۍ د ریاست لپاره وتلي یو او د ټول مکمل بازار کې وګرځېدو، ټول نرخونه مو کنترول کړه. انشاءالله داسې څه شي مو بنه داسې زموږ د نرخنامې څخه یې ګران ورکړې، انشاءالله به زیات برابر دی. بیا هم زموږ توصیه خپلو وطنوالو ته دا ده چې که چیرې زموږ له نرخنامې څخه چا سرغړونه کړې وه، نو کولی شي چې موږ ته په هغه شمارو باندې ټلیفون وکړي او هغه ځای موږ ته راوښيي.
د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي سږ کال اختر په داسې موسم کې راغلی چې د هیڅ لمدې میوې سیزن نه دی، نو د خپلو میلمنو د درناوي په موخه باید خلک وچه میوه واخلي، خو وچ میوې اخیستلو ته توان نه رسیږي.
بلخوا بیا په کونړ کې د کوچني اختر را رسیدو سره یو ځل بیا د دې ولایت د مرکزي ښار اسدآباد او د ولسوالیو د بازارونو هټیو کې د ماشومانو د لوبو سامانونه پلاستیکي وسلې او پټاقې ډېرې تر سترګو کېږي. خلک له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغې ډول وسلو د خرڅولو او رانیولو مخه ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد نورو غټو او کوچنیو بازارونو په څیر د کونړ په مرکزی ښار اسدآباد او د ولسوالیو په ښارګوټو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو ډیری پراته دي، چې همدې کار یو شمیر کسان اندېښمن کړي او وایي دا سینه کوم ماشوم ته یې زیان ورسیږي او خوښي په غم بدله شي. د اسدآباد یو تن اوسیدونکی احسان الله:
دا پټاقۍ د اختر پر رسیدو سره یو ځل بیا دوکانونو ته دوکاندارانو راوړي دي. ماشومان دغه پټاقۍ اخلي او په دې کې داسې پټاقۍ هم دي چې هغه انفجارې اندازه غټ اوسي او ماشومانو ته لاسونو ته ضرر رسوي، سترګو ته. نو اسلامي عمارت نه مو هیله دا ده چې وګوري په قانونو کې بلټنه وکړي او د دې مخه ونیسي، او پلرونو نه مې هیله دا ده چې خپلو ماشومانو ته د دې پټاقیو د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکړي او د دې پر ځای ورته د قلم او کتابچې او نورو سامان آلاتو غم وخوري.
که څه هم چې هیواد ته د دغه ډول شیانو راوړلو مخنیوی د حکومتي مسؤلینو دنده ده، خو کورنۍ هم مسؤلیت لري چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو پټاقۍ وخستلو په ځای د خوراکي توکو او د لوبو د نورو سامانونو د پیرلو سپارښتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي دوی ټول امنیتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د دغه ډول شیانو د راوړلو او پلورلو مخنیوی وکړي، خو په وینا یې چې په دې کار کې د ولسونو ملاتړ هم ډیر اړین دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په اختر کې چې کم چاودیدونکو مواد یا پټاخه ماشومان استعمالي باید دغه نه پکړه کبانې خپل بچیان خپل مشران منه کی زکه ډیر کار ته دغه شیان په وجه زمونږ د اختر زمونږ په بازی ورونه باندې په غم بدل شي خپل بچیان منه کی زمونږ د استخباراتو نه هم غوښتنه کړې دا غي ته هم یو پیغام مونږ لګلې دي چې په اختر کې نه دکانداران دغه شیان راوړي او نه پلرون خپل بچو ته اجازه ورکی چې دا شاین دی استعمال کی او کوړه دی راوړي بل د خلکو د سردردۍ سبب به هم نه ګرځي.
هغه وایي ته دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو خپل مسولینو او عسکرو ته امر کړی چې د بی ځای ډزو څخه هم ځانونه وساتي او هم د نورو مخنیوي وکړي. د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې په بازارونو کې د پلاستیکی وسلو او پټاقي ولشتون څخه سر ټکوي چې د هر اختر پرانیز دی کې دوه یو شمیر سوداګر له پاکستان او چین څخه د میلیونونو افغانیو په بدل کې یا توکي واردوي چې ډیره وختونه د ځینو ماشومانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د مهال بیړنۍ نومړیتوب بشري وضعیت ته ځواب ورکول او د غلطه د قطعي ناروغیو او مړینې مخنیوی دی. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د آسیا پراختیایي بانک وایي په افغانستان کې د زیربنایي پروژو د تمویل چارې تر اوسه ځکه درولي چې د دې هیواد پر وضعیت څارنې ته دوام ورکوي. خو د دې بانک ویان ویلي چې دوی له افغانستان سره د بشري اړتیاو په برخه کې مرستو ته ژمن دي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې میشت د بانک د مرکزي دفتر ویان هندو رسپانې ته ویلي چې د آسیا پراختیایي بانک د 2021 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي په دې هیواد کې د یو شمیر زیربنایي سترو پروژو له تمویل څخه لاس اخیستی او تر اوسه یې دغه دریځ ځکه نه دی بدل کړی چې له خپلو سهم لرونکو او نورو لوبغاړو سره په منظمو مشورتي غونډو کې د افغانستان د وضعیت څیړنې ته دوام ورکوي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په جنوري میاشت کې له دې هیواد سره د 450 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د بانک ویلي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو ادارو د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د خوړو د نړیوال پروګرام د کرنې او خوړو ادارې او یونیسف له لارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د خوندیتوب او له افغانانو سره د اړینو روغتیایي او ښوونیزو خدمتونو د وړاندې کولو پر چارو لګیږي. د آسیا پراختیایي بانک همدارنګه د پخواني ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د یو شمیر لویو پروژو د تمویل ژمنه کړې وه چې له مرکزي آسیا څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د 500 کیلو ولټه برېښنا او له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیږدولو یا ټپي سترې پروژې بلل کیږي. د اقتصادي چارو پوهان دغه دواړه پروژې د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د نښلتیا لپاره مهمې بولي. ټپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتره اوږده ده له بشپړېدو سره به پر دې سربېره چې هر کال شاوخوا 3.5 میلیارد متر مکعب طبي ګاز له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي، افغانستان به هم له دې پروژې هره ورځ تر 100 میلیون متر مکعب پورې ګاز ترلاسه کوي. د آسیا پراختیایي بانک د تیر کال په مارچ میاشت کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې 2 میاشتې لا نه وي پوره شوې، د دغې پروژې له تمویل څخه چې ځینې چارې د پخواني ولسمشر اشرف غني د حکومت په وروستیو کې پیل شوې وې له تمویل څخه لاس واخیست. د آسیا پراختیایي بانک تر څنګ نړیوال بانک چې په افغانستان کې د سترو پروژو له تمویلونکو ګڼل کیږي هم د تیر 1401 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان ته د کاسا زر په نوم د برېښنا غځولو د پروژې له تمویل څخه لاس اخلي. د بانک د دغې پروژې د اعلان په مهال ویلو چې په افغانستان کې نورو لکه د پوهنې، کرنې او روغتیایي خدماتو ته باید ډیر پام وشي. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو ډیر ځلې په افغانستان کې د پخواني حکومت د وخت د سترو پروژو له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجادولو لپاره د بیرته د دغو پروژو مالي ملاتړ وکړي، خو دوی تر اوسه دې کار ته زړه ځکه نه دی ښه کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې سربیره داسې ښکاري چې د ښځو او نجونو په وړاندې د سختو محدودیتونو له کبله له نړیوالې ټولنې سره واټن په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې طالبان د ملګرو ملتونو په ادارو کې پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه خپل پریکړه بیرته وانخلي، نو ښایي په می میاشت کې له دې هیواد د وتلو په اړه یوه دردونکې پریکړه وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوی منی مایتر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه